پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ لبرید او جګړې وروسته اوس تصفیوي عملیات روان دي. نور مطالب هم لرو. لهر سمخ کې د دې سات خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل سوي دي. په هرات کې دولس پاڅونوال وژل سوي. په امریکا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه خبرداری ورکول سو. د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفوي عملیات پیل سوي. د عملیات وروسته له هغې پیل سول چې نن سهار د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ کې په دې ولسوالۍ کې چاودنه وسوه. د کندهار والی روح الله خانزاده په دې اړه رسنیو ته وویل
مور د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ باندې موټر بم برید سوی دي چې تر اوسه پورې الحمدلله کوم ځاني د سر تاوان نه لري او ساحه د چیرو د کنټرول لاندې ده. تصفیه روانه ده او تر اوسه پورې څلور نفره انتحاري بریدګر د منځ څخه تللي دي.
په کندهار کې د سوي پیښې په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. تفصیل وروسته. د هرات چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو دولس تنه تېره شپه د نفوذي برید کوونکي په نتیجه کې وژل سوي دي. د هرات امنیه قمانداني وایانه عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه په غوریان ولسوالۍ کې سوي.
د شپې شاوخوا نهه بجې وې چې د طالبانو اړوند نفوذي کس د ملي پاڅون کوونکو یوې قرارګاه ته ورځي. پر هغوی ډزې کوي چې له بده مرغه دولس کسان پکې وژل کېږي او برید کوونکي وسلې او تجهیزات له ځان سره وړي دي.
غوریان له ایران سره پر پوله پراته ولسوالي ده چې وخت نا وخت پکې د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په موټر بم چاودنه کې دوه امنیتي ساتونکي وژل سوي دي. عطا الله جان افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې موټر بم چاودنه پر شپږ سوه یو لوی لار د پولیسو پر پوسته سوي.
په نتیجه کې دوه امنیتي ساتونکي شهیدان او څلور امنیتي ساتونکي زخمیان. دا شپږ سوه یو نمبر شاره ده.
د هلمند امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونه نه دي کړې. دوه سوه درې تندر قل اردو په لوګر ولایت کې د دریو مخالفو وسلوالو د وژل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان ایمل خان مومن نن سهار رسنیو ته وویل چې ځینو وسلوالو غوښتل په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلان کړي.
د هوایي ځواک په مرسته د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی برید ترسره کړې چې په دغه هوایي برید کې درې تنه طالب ترهګر وژل شوي او د دوی اړوند وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
تندر قل اردو د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د بغلان په مرکز په لوخمري کې یوې چاودنې یو پولیس وواژه او دوه نور ټپیان کړل. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د پلوخمري په پل معدن سیمه کې سوې ده. په بل خبر کې دوه پولیس په کابل کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړي چې دغه چاودنه نن سهار د کابل د درېیمې ناحیې په مربوطاتو کې د امنیې قمانداني پر یوه موټر سوې ده. وزارت وایي دوه پولیس افسران په دې پیښه کې وژل سوي او بل کس ټپي سوی دی. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړې د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول په بریتانیا کې کشف سوه ښایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې ویلي په امریکا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د پخوانۍ هغې پرتله دوه برابره ساري ده. د کورونا وایرس نوې بڼه د امریکا په دولس ایالتونو کې کشف سوې او شپږ اویا کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. خو د دې ادارې په خبره دغه وایرس ښایي په امریکا کې په پراخه پیمانه خپور سوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام دیارلسم او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دا حکم په داسې حال کې عملي کړی چې اټکل کېږي ټاکلی ولسمشر جو بایډن د اعدامونو روانه لړۍ شایي بنده کړي. اعدام سوی کس داستین هیکس په 1994 میلادي کال په مریلند ایالت کې د دریو ښځو په وژنه محکوم سوی و. او د امریکا متحده ایالاتونو د چین، ایران او متحده عرب امارات پر ځینو شرکتونو تازه بندیزونه ولګول. د امریکایي چارواکو په خبره دغه شرکتونه د ایران د کښتۍ چلونې له شرکت سره د اوسپنې سوداګري لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي واشنگتن پر او شرکتونو او دوو کسانو چې په ایران کې د اوسپنې د خرڅلاو په تړاو د امریکا بندیزونه له پامه غورځولي وو په نویو بندیزونو کې شامل کړي دي. امریکا داسې وخت له ایران سره د کاروبار په تړاو پر ځینو شرکتونو بندیزونه لګوي چې تمه ده د جنوري میاشتې پر شلمه ټاکلې ولسمشر جو بایډن د وفاداری لوړه وکړي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورئ چې په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ لبرید او جګړې وروسته اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر د هغو څرګندونو په اړه د ملي مصالحې د عالي شورا نظر اخلو چې وایي په افغانستان کې د سولې د داسې یو بهیر ملاتړ کوي چې نتیجه یې ډیموکراتیک افغانستان وي. امریکا پرون اعلان وکړ چې د دوحې له موافقې سره سم یې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته راکم کړی. د امریکا او طالبانو ژمنې به په یو تحلیلي مرکه کې وڅېړو.
وست د طالبانو وخت رسیدلی چې خپل ژمنې هم عملي کړي تر څو چې امریکا خپله بله ژمنه چې دوی سره کړی چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي له 2000 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی او په دوهمه نیمه کې نور بس دی. د ازادۍ رادیو 19 پروګرام خپرو. دا ازادي رادیو د پام کړی د خبرونه لومړی راپور ته. په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ لبرید او جګړې وروسته اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. د ولایت والی روح الله خانزاده رسنیو ته په استول شوی پیغام کې که څه هم د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې تر اوسه 4 تنه بریدګر وژل شوي. په دې اړه له کابل د ازادۍ رادیو خبریال تفصیل راکوي.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کندهار دامان ولسوالۍ اړوند ارغستان ولسوالۍ په سړک د ماین د ملي امنیتي ځواکونو د موټر د ورکشاپ په ودانۍ موټر بم برید شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه تاییدوي خو جزئیات نه ورکوي. خو د کندهار والی روح الله خانزاده رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره اوس دغلته تصفیوي عملیات روان دي. هغه وایي
موږ د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ باندې موټر بم برید شوی دی چې تر اوسه پورې الحمدلله کوم ځاني تصر تاوان نه لري او ساحه د چیرو تر کنټرول لاندې ده. تصفیه روانه ده او تر اوسه پورې 4 نفره انتحاري بریدګر د منځ څخه تللي دي.
څه هم ښاغلی خانزاده تلفات په اړه جزئیات نه ورکړي خو په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي چې تر دا مهاله دوی ته د دوو امنیتي سرتیرو ټپیان ور وړل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی موټر بم وشو او له هغې وروسته د سپکو او درنو وسلو د ډزو اوازونه هم اورېدل شول چې دغه جګړه سهار 8 بجې پیل شوې وه او تر شیبه مخکې پورې دوام درلود. د دې خبره چې دغه ودانۍ ته وسوال نه نوته لو افغان امنیت ځواکونو سره یې جګړه وکړه. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت کوم وسوال بلې په غاړه نه اخیسته.
د ازادۍ رادیو د خبریال راپور مو اوریده چې په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ د برید جزئیات را کول اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې به مو نور بیا هم د دې پیښې له نورو جزئیاتو خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج ظفر وایي متحد ایالات په افغانستان کې د سیاسي هوکړې له لارې یو مقتدر یو موټی او ولسواک افغانستان ته ژمن دی. راس ویلسن پر ټویټر لیکلی چې د سیاسي موافقې له لارې په افغانستان کې داسې سوله باید ټینګه شي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي. خو اوس له کابله په دې راپور کې واوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د امریکا د سرپرست سفیر د دې څرګندونو په اړه څه وایي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان وای چې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی هغه کوم غیر حاضر غړي چې هغه اوس دوه ته رسیدلی دي. دوول چې ممکن نن یا د ورځې په پای کې د سولې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامی جمهوریت د مذاکراتي لاوی ځینې محدود غړي چې د شخصي او یا روغتیایي ستونزو له امله دوهې ته نه راغلي اوس ټول دوهې ته رسیدلي دي. حیات په یو موټی ډول باندې او په یو پارچه ډول باندې د مذاکرات د پر مخ بیولو باندې اخته دی او خدای وکړي چې د افغانستان د خلکو له تم سره سم دغه ډول مذاکرات یو مطلوبه نتیجه ولري.
بلخوا د په قطر کې د طالبانو د پلاوی ویان ډاکټر نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی رئیس همدارنګه غړي لا پخوا په قطر کې موجود و خو دوی وویل چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده سوې چې د نن ورځې په اوږدو کې به ناسته وسي او که نه. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې پیل شوي دي خو د راپورونو له مخې تر اوسه پورې یوازې دغه پلاو په خپلو منځو کې یوه مقدماتي او بل هم فنی ناسته ترسره کړې ده. داسې ویل کېږي چې د ورځې په اوږدو کې ممکن سبا ورځې خبرې یو ځل بیا پیل شي. بله
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له کابل نه په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر د څرګندونو هرکلی کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
متحده ایالاتو پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیرې 2.5 ته راټیټ کړی دی. دا هغه شمیره ده چې متحده امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په نوومبر میاشت کې ژمنه کړې وه او ویلي وو چې مخکې له دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو د نوي کال تر پایله پورې به د دې ځواکونو شمیر 2.5 ته راټیټیږي. همدا موضوع زما همکار صفی الله ستانکزی په افغانستان کې د ناټو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمښت به سمدستي کوم اغیز ولري کنه.
په لومړي قدم کې زه دا وایم چې دا د امریکا د ژمنې د تعهد او د وعدو د تطبیق اساسي ټکی ده او د دغه کارندوی هم ده چې امریکا د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو لپاره واقعا تصمیم او اراده لري چې په عمل کې هم ثابته کړه. لومړی خبره دا ده، دویمه خبره دا ده چې دغه ځواکونه البته له پخوا د افغانستان نه کم شوي د 2000 ته رسېدلي خو لا نه شو. درېیمه موضوع دا ده چې دغه ځواکونه که چیرې 2500 وي، که چیرې 1500 وي یا 100000 وي، دومره جدي تاثیر نه لري د افغانستان په امنیتي او اوضاع باندې. په دې خاطر چې د امریکایي ځواکونو نقش 2014 کال نه وروسته تغییر کړی. دوی طالبان سره په جګړه کې مخامخ مقابل کې مبارزه یا جګړه نه کوي، نو د دوی حضور هلته په لویه کچه باندې ضرور هم نه ده. خو څلورمه موضوع دا ده چې اوس دغه د سولې توپ د طالبانو په میدان کې ده وس د طالبانو وخت رسیدلی چې خپل ژمنی هم عملی کی، دزبند اعلان کی، تر څو چې امریکا خپل بل ژمنه چې دوی سره کړی چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي. که داسې نه وي نو زه فکر کوم چې دا نور ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي.
تاسو یادونه وکړله چې که عسکر زیات وي یا اوس چې کم شوي دي هم کوم تاثیر نه کوي، مګر په ځینو حالاتو کې په دې وروستیو څو وختونو کې د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د ځواکونو ملاتړ کړی دی. فکر کوي هغسې عملیات به مستقیما متاثره شي د ځواکونو په کمیدو که څنګه؟
زه فکر کوم چې هغه عملیاتونه او د ناټو عمومي ماموریت لا په خپل ځای ده چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د هغوی د ملاتړ او حمایې په اړه باندې ده، نو په هغې باندې به داسې کوم خاص جدي تاثیر نه وړي دا ځواکونه، ځکه چې هوایي ځواکونه هسې هم ډېر کم ده په افغانستان کې د امریکا او د ناټو. نو هغه ژمنې سره له ده چې دوی د خپل ځواکونه ویستي، خو د امریکا دفاع وزیر دا خبره ډېره جوته کړې چې دا د ځواکونو کمښت دا دنیا چې رسېدلی دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان سره زموږ ژمنې کم شوي، زموږ ژمنې په خپل ځای ده. یعنی دا په دې معنا د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی او د ناټو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی.
د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي دي چې دغه ځواکونه د دې لپاره هم کم کړل چې بالاخره امریکا د سولې لپاره خپل هغه ژمنې چې کړې وي هغه وښیي، او د ویلي دي چې باید اوس نورې ښکېلې خواوې خپلې ژمنې عملي کړي. څه فکر کوئ واقعا دغه ګام به د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان وهڅوي چې عمل وکړي؟
اوس نړۍ ته، طالبانو ته، بالخصوص ټول افغانانو ته دا ثابته شوه چې ټول ښکېل خواوې د افغانستان په جګړه کې خپل ژمنې ته عملی جامه ور اغوندي. اوس دا طالبانو پورې مربوط ده چې دوی په خپل دا توافق کړی چې که چیرې دا ځواکونه کمیږي نو خشونت به هم افغانستان کې کمیږي او یو ډزبند به کوو. نو دا اوس زه فکر کوم چې طالبانو ته نه یوازې دا چې بین المللي بلکې دننه افغانستان کې یو ملي چالنج هم ده چې دوی باید هم خپل هغه ژمنې ترسره کړي، ځکه چې امریکایانو خپل ژمنې د موافقتنامې مطابق ترسره کړه.
په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدمو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي په اروزګان کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت او 50 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې وزارت ویان اکبر رستمین آزادی راډیو ته ویل چې د 1409 نوي لمریز کال په لړ کې د دې ولایت د کروندګرو او بڼوالو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتولو لپاره 2 پروژې پلي شوي چې پکې د پیازو 50 زیرمتونونه، د کچالو 50 زیرمتونونه او د مڼو او انارو 2.0 درجې سړې خونې شامل دي چې له دې ډلې د 50 پروژو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د شغلې رسمي په وینا د دغو پروژو ټولیز لګښت 2.5 میلیونه افغانۍ دی چې د 1050 میټریک ټونه کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. د افغانستان ولسي جرګې یو ور بیا د 1400 لمریز کال مالی بودیجه رد کړه. د دې جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میر افغان صافی آزادی راډیو ته ویل د دویم ځل لپاره یې بودیجه ذکر رد کړي چې د مالی وزارت هغه ستونزې نه دي حل کړي چې د جرګې لخوا په ګوته سوې وې. د شغلي صافی په خبره د ماشونو نه مساوي والی، د 1000 تشکیلاتو کمښت، د هغو ادارو موجودیت چې ولسي جرګې نه دي تصویب کړي او د ملي دسترخوان پروګرام هغه ټکي دي چې له امله یې ولسي جرګې د 1400 مالی کال بودیجه رات کړه. د 1400 مالی کال لپاره ټول ټال 1425.5 میلیارد افغانۍ تخمین شوی دی. په کابل کې د اسعارو بیه: $1 و اویا افغانۍ لس پوله، 1 یورو 93 افغانۍ لس پوله، 1 پاوند 103 افغانۍ، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، 1 هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ، 1 پاکستاني روپۍ 479 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه ورزوې یوې نړیوالې مسلې ته. ملګري ملتونه وایي چې له 2000 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې راغلی دی چې د مهاجرت د زیاتوالي مخه تیر کال وروسته له دې تر یوه حده ونیول شوه چې په نړۍ کې کورونا خپره شوه. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
ملګرو ملګرو ملتونو پرون په یوه راپور کې اعلان وکړ چې په وروستیو دوو لسیزو کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر ډیر زیات شوی او اټکل کیږي چې په 2000 میلادي کال کې د هغو شمیر 2.1 میلیونو ته رسیدلی وي چې دا د نړۍ د ټول نفوس په سلو کې 3.6 کیږي. د دې راپور له مخې اوس ابتدایي اټکلونه ښیي چې د کورونا وبا له کبله شاید تیر کال تر 2 میلیونو پورې د مهاجرو شمیر کم شوی وي. ملګری ملتونه اټکل کوي له 2.1 میلیونو نړیوالو مهاجرو څخه 2.1 میلیونه تر 2010 پورې او 1.3 میلیونه تر 2000 پورې کډوال شوي وي. په راپور کې د دې پخلی شوی چې مهاجرت د نړیوالېدو برخه ده او ښیي چې کووید-19 څرنګه د هغو میلیونونو مهاجرو پر ژوند اغیز کړی چې د ملګرو ملتو له لورې ملاتړ کیږي. د نړیوال بانک له سروې سره سم کورونا وبا ممکن بې وزلو او د متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته د پیسو لیشت تر 8.5 میلیارد ډالرو پورې کم کړی وي. شتمنو هیوادونو ته کډوال شوي وګړي له خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره خپلو هیوادونو ته پیسې لیږي. د نړیوال بانک په راپور کې څرګنده شوې چې په درو کې 2 برخې مهاجر یوازې په 10 هیوادونو کې اوسي. تر ټولو ډیر مهاجر امریکا ته ځي. په 2000 میلادي کال کې 1.5 میلیونه مهاجر امریکا ته تللي وو چې د نړۍ د ټولو کډوالو په سلو کې 3 کیږي. تر ټولو ډیر مهاجر د هند دي. په 2000 میلادي کال کې په بهر کې د میشتو هندیانو شمیر 3 میلیونه وو. په نورو هیوادونو کې د مکسیکو او روسیې ډیر وګړي بهر ته ځي. 1.5 میلیونه روسان او هم دومره مکسیکویان لخپل هیواد د باندې اوسي. د چین 10 میلیونه وګړي په بهرنیو هیوادونو کې اوسي. د سیمو له نظره تر ټولو ډیر مهاجر اروپا ته تللي دي. په 2000 میلادي کال کې 8 میلیونه مهاجر په دې لویه وچه کې میشتول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
محمد راحت یا هغه موصل دی چې څو میاشتې مخکې وبخی پر کابل پوهنتون په تروریستي برید کې ووژل شو. د محمد راحت مور اوس د خپل زوی په نوم یو کتاب پلورنځی جوړ کړی. د راحت مور وحیده شیرزاد وایي چې د کتابتون او کتاب پلورنځی جوړول د ده د زوی یوه هیله وه او د هم د خپل زوی د دغه ارمان د پوره کولو په هدف دا کتاب پلورنځی جوړ کړی دی.
د محمد راحت امین هیله نن د مور لوریه د پنوم دیو کتاب پلورنځی په پرانستلو پوره سو. محمد راحت د کابل پوهنتون هغه محصل و چې سقل د اقرب میاستې په 12 نیټه په دغه پوهنتون باندې حمله کې لول لس نور محصلینو سره ووزل سه. محمد راحت غوښتل چې یو کتابتون او کتاب پلورنځی جوړ کړي. هغه تازه هم دا چاره پیل کړې و چې ووزل سه او خپل د هیله لزان سره خاورو ته یوړه. د محمد راحت مور وحیده شیرزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زوی له وزل کېدو وروسته یې د هغه د هیلو د پوره کولو لپاره دا کتاب پلورنځی پرانیسته.
شهید راحت جان غوښتل چې یو کتابخانه او کتاب پلورنځی ولري. دا کتاب پلورنځی مو چې غوره کړی رنګ او ډیزاین یې په خپله راحت جوړ کړی و، خو خدای مې زوی ته زیات وخت نه ورکړی او کتابخانه او کتاب پلورنځی یې نیمګړی پاتې شول او راحت جان ووژل شو. ما وغوښتل چې همغه هیله یې پوره کړم او دا کتاب پلورنځی مې پرانیسته.
د راحت مور وایي چې دا کتاب پلورنځی په خپل کم شخصي لګښت جوړ کړی او په خبره یې د دغه کتاب پلورنځی ډیری کتابونه یې د عمده خرڅونکي له یوې مغازې په پور اخیستي او له کتاب پلورلو وروسته به یې پیسې ورکړي. میرمن شیرزاد وایي د محمد راحت په کتاب پلورنځی کې شاوخوا 2000 جلده د تفسیر شریف، قرآن کریم، بغدادي قاعدې، طبي کتابونه، د ښوونځیو درسي کتابونه او د انګلیسي ژبې کتابونه سته. له دې سره د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د محمد راحت په نوم د مور له لوري دغه شان کتاب پلورنځی پرانستل یو نیک اقدام بولي. محمد ناصر او نیلاب د کابل پوهنتون د دغه محصلینو له ډلې دي. دوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کتابخانه ایجاد کړه یا جوړ کړه ډیر نیک کار کړه. ځوانانو کولای شي چې د دې کتابخانې نه معاصر او ښه کټه راپورته کړي او واخلي. دا ډیر نیک کار دی. د راحت د مور نه شخصا زه مننه او تشکر.
بدون شک کتابخانه
ته دغه شان کتابتون جوړول ډیر نیک ګام دی. ځوانان باید له دغه ډول کتابتونونو ښه ګټه واخلي او نور ځوانان هم د محمد راحت په شان له ځان څخه دا شان ښه ارمانونه او چارې پرېږدي.
دروان کال د اقرب په 12مه په کابل پوهنتون د حمله په پایله کې یو اسکلان محمد راحت لخپل ولس نور چورګیوالو سره ووزلسه. په دې حمله کې لڅلوېختو زیات نور محصلین هم ټپیان سول، خو د وزلسه یو محصلین او ایواز شپارستنې د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنتي محصلین و. د دغه حمله پر دایش یا اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې و، خو افغان حکومت د غبرید د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا تور رد کړی دی.
له کابل مو د یو پوانتون کابل پوانتون د وشل شوی محصل د مور لخوا د یو کتابتون د جوړیدو په اړه راپور اوریده. ستاسو له پیغامونو
زه ارباب شمس الله له مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. ورور په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او نه د غباځي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کوم خاصه پاملرنه نشته او نه ورور دې خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي. رقم کومکونه راځي خو دا خلک پکې بې برخې دي، هیڅ برخه نه لري. ورور
زین د مرکز کابل نه زمالو طالب او افغان مرکز له څخه غوښتنه ده چې په خپل خبرو کې اوربند د لومړیتوب ورکړي، ځکه اوربند د ټول افغانانو غوښتنه ده. او سلام په احترام
چار زبلایم له زابل له څخه دا پیغام درته پرېږدم. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت څخه دا غواړو چې د کابل او کندهار لویه لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپاره شوې ده، دغه لاره برابر کړي. مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار 4 ساعته یا 5 ساعته ولا 8 ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل دغه رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي. او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده، نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې وویل چې دا کوم نړیوال جنګ څخه جوړیږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه
پیغام باغوانانو ته لرم چې هر څوک باغ لري بده یې خوشبو کې دی، یو یې خاور کې چې دا د شینو هګۍ ټولې په مځکه کې ختمې شي. کدی چا بیا جوی استلې او بو خیابانو ته نه جګیږي، بیا چې واوره وسو په غدې خاوره یا ایره وشیندي چې هغه پیویلې شي چې دا د چیلی یا خشپه پې تېره شي. دغه هګۍ دا د ملخانو هګۍ دا د ات شي د مرض هګۍ چې دي دا بس لکه د شینو بس وروره دغه ټولې ختموي. یخ په هغه اوله شپه باندې ختموي چې یخ پې تېر شي. مقصد دغې دغه د ګټه خبره ده که اوبه نه شي ورکولی چې واوره وسوه خاوره یراده په هغه ونو کې وشیندي چې ویلې سی او بس همځکه یا خونی چې بس وروره د مرزونه ختم شي. نور وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لنده پروگرام کې چې نن خبریږي لدو تر چلو رو بجو پورې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ، نوري فایبر او د برېښنا د پروژې د پرانیستو په اړه بحثونه لرو. دا درې وړه پروژې وړم ورځ د افغانستان او ترکمنستان ولس مشرانو پرانیستلې. را سره اوسې په دې بحث کې تاسو هم ګډون کولای شئ.